ای خدا، ای خدا.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول. په سعودي عربستان کې د حج مراسم نن په مکه مکرمه کې پیل شول. له افغانستان هم شاوخوا ډېر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. د سعودي عربستان چارواکو ویلي تمه کیږي سږکال د حج زیارت کوونکو شمېر څه باندې 2 میلیونو ته ورسیږي. د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1,00,000 کسانو ګډون کړی و. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهوونکې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت دستکشې، د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي، لاسونه په اوبو او صابون ومینځل شي. د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 15 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پېښې ثبت شوي او له امله یې 6 کسان مړه شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي. دغه بنسټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په مناسبت دغه څرګندونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو قوانینو سرغړونه دغه بندیز له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. تېره پنجشنبه د غبرګولي یا جوزا 24 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د طالبانو د لګول شوی بندیز زر ورځې پوره شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري UNHCR وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دغې ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تېرې میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي د تېرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 3,000 کسان مړاو، 10,000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوي، خو ګمان کېږي واقعي شمېرې ښایي تر دې زیات وي. د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کاکا لږ تر لږه 10 افراطي وسلوال ختم کړي. دغه وزارت نن په خپله ایکس پاڼه ویلي د دوی ځواکونو د پی کاکا ګوند 10 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي. د وزارت په وینا 10 افراطي وسلوال د سوریې د شمال په 2 ساحو کې وژل شوي. ترکیه له میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کردانو د کارګرانو ممنوعه ګوند غړي بولي دا ډول حملې کوي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د کرکټ د شلو اوور نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې کاناډا له هند سره د مسابقې ډګر ته ځي. په بله مسابقه کې د شپې 9:30 بجې انګلستان له نامیبیا سره لوبه لري. نن په یوه مسابقه کې جنوبي افریقا وتوانید نیپال ته په یوه منډه ماته ورکړي او په بله مسابقه کې بیا نیوزیلند په 9 وکټو یوګاندا مات کړ. پرون تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالتونو او ایرلند سیالي ونه شوه او دواړو ټیمونو یو یو پوینټ واخیسته. په دې سره امریکا د لومړي ځل لپاره د 8 غوره پړاوونو ته لار پیدا کړه. پاکستان بیا د امریکا په دغه بری له مخکې تک پاتې شو او په سوپریټ کې بنوي. او د جرمني په قربتوب د اروپا د ملتونو د 2023 کال د جام سیالیو په دویم ورځ نن درې مسابقې کې په لومړۍ لوبه کې په ای ګروپ کې هنګری او سویس د کابل په وخت مازیګر 5:30 بجې په کولن ښار کې د مسابقې میدان ته وځي. په دویمه لوبه کې په بی ګروپ کې اسپانیا او کرواتیا سره د 6:30 بجې په برلین کې مخکېږي. او درېمه مسابقه په بی ګروپ کې د کابل په وخت 12:30 بجې په دورتموند ښار کې د ایټالیا او البانیا ترمنځ پیلېږي. د اروپا د 2023 کال د ملتونو جام سیالۍ تیره شپه پیل شوې چې د جرمني په مونیخ یا مونشن ښار کې جرمني 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره د عرفات میدان ته رسیدلي.
عرفه ورځ
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړ د ټول اجان او مراسم ان شاء الله خسته روان
دا چې لوی یادې قربانی اختر را روان دي. یو شمېر افغانان د څارویو د ذبحې د پاتې شونو په اړه اندېښمن دي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتې شونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتو د ښځو څانګې او همدارنګه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې په واکمنو چارواکو غکړې چې لشپږم ټولګي پرته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ځینې نجونې وایي
دا وخت زما او د دې دوو نجونو لپاره ډېره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. نن شنبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان حاجیان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره د عرفات و میدان ته رسیدلی دي. دینی عالمان وایي عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او مهم رکن دی چې که ادا نشي د حاجی حج نیمګړی دی. د طالبان حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډونکوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضي ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
عرفه ورځ هم راغلی و عرفات میدان کې او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی. ټول اجان او مراسم ان شاء الله د خسته روان دي. ټول کولونو په تر سکل ځای د خسته ځای د یخت عرفات کې نور ځاجان الله ته پاتې عبادت چې د عبادت گزارې کې خپل وطن لپاره عمل لپاره هدایت
یو بل حاجی چې لپلازمینې کابل لای د مراسمو کې ګډون کړای او نغه وړی نوم یې پر راپور کې خپور سي. ازادي رادیو ته وویل ساکال افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړای دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذوالحجې نه هم تاریخ دی. دا جره لپاره د دې اهمیت پدې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی. یعنی پدې معنی کې د یو جینا عرفات یا اودریدل په عرفات کې فوت شي نو د حجونه شه دا به روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه. حج دا عرفه ده. یعنی کدا عرفات په میدان باندې یو حجی ودریده عرفات په حدود کې وو نو د حج کامل دی. د حجونو لپاره مهمه خبره دا چې ټول ورځ به الته د عرفات په میدان کې تیرې د مسبخین او د مازیګر مونږ په یو ټیم کې حاجیان باید ډیره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعا وو یو ښه ورځ ده چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بخښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړی ده چې یوه فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع ده فتوا صادره شوه چې افطار څه وخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ازادي رادیو ته غوښتل موږ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه باندې پام دې مورید باندې پښتنې هم لیکلی وی چې تاسو اختر په کوم ورځ پیلوي، یک شنبه یا دوشنبه، او پام دې تړاو یعنی چې عرفه مو کوم ورځ ده، نن یا هم سباته. په هر صورت د ازادي راډیو د فیسبوک غاڼو مینوالو څه باندې زرو یو نیم زر کسانو په دغه مورد خپل ځوابونه تر اوسه لیکلي، البته په څه کم نیم یو ساعت کې چې همداسې به کرا کرا نورم زیاتیږي. دوی بیلابیل ځوابونه ورکړي خو اکثر د دوشنبه ورځ لیکلي دغه چې په افغانستان کې د هغوی ویلي دي چې موږ به د محکمې او د دوی په خبره د امیر امر ته تابع یو یا د حکومت. په هر صورت د دې ډلې نه ابو ریحان لیکلي دوشنبه به اختر کوي، روح الله همدرد بیا لیکلي یک شنبه، مصدق اکرم اساقزی لیکلي موږ اختر نه لرو نو یک شنبه او دوشنبه معلوم نه دی، مشران امریسانی ته زنډولي. نظیر الله کارګر لیکلي د افغانستان د سترې محکمې له حکم سره سم، او د شهاب شاه په نوم یو چا لیکلي دوشنبه. سید وارث سید لیکلی موږ دوشنبه اختر لرو. سید الله توتاخیل لیکلی یک شنبه ده، او رحیم الله اظهار لیکلی راځي چې په شریکه یک شنبه اختر وکړو. نمدارنګ محمد امینی لیکلی په دوشنبه خیر، سردار سنگروال لیکلی یک شنبه، او عمران احمدزی لیکلی لنړۍ مسلمانانو سره اختر پیلو. خلیل احمد لیکلی دوشنبه، او وکیل سمی هاشمی لیکلی چې د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په امر به اختر کوو. نعمت شیرزاد بیا لیکلی تر اوسه لا نه پوهیږو ځکه دوشنبه خو له شکه خلاص اختر دی، خو زموږ محکمه کله ناکله 12 بجې هم د اختر او روژې اعلان کوي. البته په واړه اختر کې هم دغسې وشول چې دوش د شپې ناوخته اعلان وکړو چې سبا ته اختر دی. په هر صورت ځینې نور کامنټونه هم شته، البته لکه څنګه مې چې وویل تقریبا زر یو نیم زر کامنټ دي، ځینې به تاسو ته لولم. عمران وزیری لیکلی د تشي اختر په ولا کې هیڅ خوند او رنګ وي. محمود وفا لیکلی یک شنبه، شفیع الله نایل لیکلی څه چې حاکم نظام وایي، او فرمان الله و مرزی لیکلی دوشنبه له خیره موږ د خپلو امیرانو تابعدار یو. حاجی غازی بیا لیکلی یک شنبه له خیره. نو د ازادي راډیو غاڼو مینوالو په خپل ځوابونه لیکلي دي دغه عکس یا دغه پښتون لاندې چې موږ ترې کړی وي. محمد منیب ابراهیمی بیا لیکلی نن عرفه، سبا وقفه او بل سبا اختر، دوی دا جواب لیکلی دی. نجیبه فیاض لیکلی په کوم ورځ چې روغ صحت ولري هغه اختر دی. محمد هارون لیکلی مسلمانان خو سبا اختر لري ځکه نن عرفات دی. ګڼو خلکو په دې مورد باندې خپل نظریات لیکلي، ما ځینې تاسو ته ولوستل، کولای شئ چې په همدغه پوسټ باندې په همدغه پوښتنې د ازادي راډیو په فیسبوک کې ځواب کړی او د تاسو نوم سره به یو ځای موږ تاسو ته خبرو کړو. اوس به ورشو دا چې د حج زیارت کوونکي په عرفات غونډې کې سره راټول شوي دي. هوا توده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلې دي. د نړۍ شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورغلي دي. دا چې نور څه مسایل دي په دې اړه بیا هم یو ریپورت لرو.
د نړۍ له بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانان ولا پارا تر ټولو غوړ مراسم بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سږ کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 لدی کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1 میلیون او 800 زره کسانو ګډون کړی وو. سږ کال له افغانستانه هم شاوخوا 1.5 زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجان مړ شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې واسي لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ل قربانی ورسته ځینی خلک د څاروي او پاتیشونی په سړکو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بو یو د ناروغي د خوریدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیا پالان د سم مدیریت په اهمیت ټینګار کوي چې په خبره د چاپیریال د زیانونو او د ناروغي مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانی اختر په مال څاروي د پاتیشونی او د کانګو په څیر د ناروغي خبرېدل یو لویا اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د لوی قربانی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتیشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتیشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتیشونی په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکې زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې للو یختره ورسته دغه کثافات بوې تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه دی چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت و نه کړي، ځکه اوس خو اوړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتیشونی د قربانیو دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي نو دا بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتیشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړی چې دا نه وازی زمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسی. که دوی ځای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي نو غوړه ده چې د قربانی شوی او څاروي او پاتیشولي د خاروالې لخوا پلان شوی ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتې شونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل به شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکله چې حیوان زپه کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په زمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزه باید که موجود وي تر څو چې د پرزاتو د حیوان د پرزاتو او کسبات څخه ځانونه لري وساتو او په زمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چا د خلکو سرکار نه وي ماشومانو سرکار نه وي د نورو حیوانات لکه سپیانو دوه شانو سرکار هلته نه وي موجود په غذا یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې دا قرباني مشهد سره ته ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالول څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته خوږی است. په افغانستان کې یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي د اختر لپاره هیڅ تیاری نه لري او په خپل عادي ورځنی ژوند کې هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي. ډیرې دغه کسان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حقوق هم نه ورکوي. دا په داسال کې چې د طالبانو مشر ملای بت الله اخندزاده په خپل اختریس پیغام کې ادعا کړي چې د دوی حکومت د یتیمانو، کونډو، محلولینو او مسکینانو د حقوق تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. جزئیات په دغه رپورت کې
د سه سال نشه کې امارات اسلامي بر ما یک روپ نه داده.
عبدالواسی د کابل ولایت اوسیدونکو او متقاعد دولتي مامور دی وایي د اختر لپاره هیڅ تیاری نه لري ځکه لاسونه تش او متل دی چې وایي تش لاسته مې دښمنی.
موږ متقاعدین یو، موږ په کور کې د خوړلو ډوډۍ نه لرو، اولادونه مو په زړو جامو کې ګرځي، موږ په ډیره سخت ژوند تیرو. د الله په ذات قسم چې اولادونه مې ډوډۍ نه لري.
مخکې تر دې هم یو شمیر افغان متقاعدینو په وار وار دا ستونزه ازادي راډیو له لارې شریکه کړې وه. د شپږو ماشومانو مور کند نفیسه چې په کابل کې اوسیږي وایي د ژوند تر ټولو سختې ورځې شپې تیروي. هغې ازادي راډیو ته وویل
داسې شپه نه وي چې له اوښکو سره ډوډۍ نه خورو، هغه هم که کوم ګاونډي څه راواستوي. ماشومان مې رانه کالي غواړي، زه ورته وایم ته صبر که، څوک خیرات زکات راکړي. دوی ته دوکه ورکوم، ډېر سخت حالت دی، خو تر اوسه راسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په اختریج پیغام کې چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس خپور کړی ادعا شوي چې د طالبانو حکومت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقونو تامین او مرستې ته کلک ژمن دی. پرون د جون 14مه یو شمیر خزینه ښوونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي چې په دې کې کونډې او کورنیو سرپرستانې هم شته. د طالبانو د حکومت دا پریکړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک هم غندلې وه. د ښځو د حقوقو فعالې اوږې عامل د طالبانو د مشر د اختریس پیغام د یادې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
او 50 فرمانونه د دوی د محدودیت کولو دپاره د حقوقو د اخیستلو دپاره عملي شو، هغه ډول چې د انساني وجدان ته ټکان ورکو عملي شو. مګر نن یو کس پاسیږي او وایي ټول حقونه پر ځای دي، په دې به ټوله دنیا قضاوت وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریس پیغام کې ویلي چې د مصیبت ځپلو هیوادوالو وضعیت پټ نشي پاتې کېدلی. ښاغلی غنی په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د دې مشکلاتو چاره استبداد نه ده، د ولس ګډون غواړي او زیاته کړې ده چې استبداد ځان ته په خپله مشروعیت نشي بخلی. طالبانو تر دې دمه دغه څرګندونو په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د روانې جون میاشتې په 11مه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي وو چې لا هم د هیواد له 4مې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFP په یو بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د نقدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزو د زر ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي، د افغان میرمنو او نجونو په حقونو ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښان راتلونکي لپاره اړینې دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیزي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو له حقه بې برخې دي. له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې هم وایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو حقو برید دی. د سنا کاکړ په رپورټ کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې چارواکو او د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له شپږم ټوکې پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زر ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. هماهله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازي الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او دلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د یولسم ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یوه زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
د ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده،
د بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت زما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي، د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پانتونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د میلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبان حکومت په افغانستان کې بیا وکمنې دوه وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندي سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي د دوی پر لوړو زده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتګ اوان پر ورزش بندیز ولګوه که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو